نویل کیږي هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې د ده په زړونو کې پټې ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او دون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو، هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپېریال اغېزمن کیږي، دغه اغېز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلونونه را روان دي، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډېر توپیر لري یا ډېر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر کالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرل، خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګی ماشومان می راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یازي یو وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې: په تا پسې راووتم وځنډېدې، یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلی پاره کاغم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوي دي، هغه د معاصر ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي، اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولاري یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده، چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او یغه ته په کتو باندې شعر لیکي او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوی کلبونه نوی اصطلاحات نوی فکر پکې کاروي او نوی لار لري او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي د دې دواړو د مطالعاتو اثر ده پرې که چېرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوی څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعرۍ ته ورګډ کړي نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده نو په موږ کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري او د حساب وړ کسان پکې شته داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش درانه او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شاخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډه ورا جگ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل څپې څپې ځي آینده او ځنګل لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ درسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړۍ ښکاري ښکلا او ځنګل لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غدونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده بل شعر لرو سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي دا د عابرې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده
خوانی هیله پزړه کې پیدا کیږي هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي کباور وکړو په دې تن کو ګلونو کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چیس پوگمئی اوس لمر خاتکی پیدا کیگی
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته په خپل شرح ثبت کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر نقدي خوندې ګټورې دي که نه دي؟ میمونه کامران د کابل پانتون د شوا او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پوینو سنگار شوی شونډې په نوم خپله لنډه کیسه د بهیر یوې غونډې ته د کره کتنې لپاره وړاندې کړې وه. له دوی به واورو چې د افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر نقدي غونډې څرنګه ورته ښکاري.
بهیر کې کره کتنه د غونډې له یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالې ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې، ځکه په دې کره کتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپله د دې لپاره چې نوې کیسه لیکوالي پیل کړی ده، نوې کیسې مې لیکلې دي، دې بهیر ته د دې په خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ، ما ته دا توان راکړه چې لا ډېر زده کړم. او ما چې کله خپله کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله، زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم رابرسېره شي، خو په خپله مې بېرته دا ځان ارباله ډیره قوي کره کتنه په وسوه او په خپله مې ډېر څه ترې زده کړل. په نورو کیسو کې مې وکولای شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جانې، تاسو ویل چې ډېر څه مو ترې زده کړل، تاسو کولای شئ چې ماته ووایئ چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کره کتنه ګټوره وه؟
شخصا ماته د لنډو کیسو د لیکلو په برخه کې دا کره کتنه ډېره ځکه زه د لنډې کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوه شوم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نه وم ورته متوجه، دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمې باید څه ډول اوسي، دغه هغه هر څه چې زه نن په خپله کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بيخي لوړ شوی دی. دا یوازې د دې کره کتنې برکت وو او د ما سره سره د زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کره کتنه نه تنها سیو کره کتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نوښت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هیواد د باتر تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي سیو دی بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پورکي او دا کره کتنه ناسي دوی مثلا یو کاسته کولې کو یو نظر به ورکړي. اما په کره کتنه کې چې اویا بهیروالي دي، هر بهیرواله چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر ځای یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیرواله چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي، ډیر څه مختار زده کوي.
ستاسو په نظر په پانځه کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه و لکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي همداسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صنف کې به یوازې د کتاب یو نظر راوخستل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی، اما بهیر والی سې په دې حقیقت کره کتنه کوي. سره له تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسه لیکي، اتمن یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دی، زمونږ معلوماتي هغه موضوع په اړه راخستل کیږي، دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي. یعنی هر اثر هر پنځونه چې په یو ادبی بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع ده او په غوانی باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې یو اثر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کرکټر نه څه خوښ ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبئ که وی نه لوبئ. نو دغه هغه څه دي چې موږ خپله په بهیر کې زده کړل، او دې بهیر څخه موږ ډېر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. د بهیر یوه ښېګڼه دا ده، سره له منفي اړخونه چې په کره کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي، او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپله اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څرنګه د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې ونډه اخیستې ده، او له غوښتنې یوازې دا اخس کړی و چې نقد یوازې د منفي اړخونو دا برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو. اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره له دې چې په منفي اړخونه یې راخلي، مثبت اړخونه یې هم راخلي، او دغه یوه ښېګڼه د افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومې بهیروالې چې خپله پنځونه یا هم اثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر نجلۍ ډېره په سړه سینه دي دوی نظریات اوري. واقعا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کره کتنه کوو، او بیا یې هم دا ډېر په حوصله مندي سره اوري، کره کتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډېره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو او بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره له دې چې زموږ منفي اړخونه موږ ته ښیي، یا هم دې واثر شخصا دا کره کتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کره کتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یوه ښېګڼه ده. دویمه ښېګڼه یې داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه موږ ته ښیي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړي دي، فکر نه کوم چې د پوهنتون ورکشاپ یا هم له کومو مقالو زده کړي، ډېره قوي کره کتنه ده، او واقعیا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدی شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دغه کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و. لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او که نه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کره کتنه کېده، ما مخکې مې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډېرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کره کتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅکله مې داسې نه دي ویلي چې دا به یې کومې د عقدې له مخې یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی، ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک به خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي، هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یوه ډېره خوشبختي وګڼو، او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یوه ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بېرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي، که هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروال یې په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کره کتنې ته وړاندې کوي، او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسته راوړنه بولم چې دغه زموږ بحثونه زموږ کره کتنه په صفو باندې نشریږي. دوی لولي، واقعا د دوی لپاره هم ستره لاسته راوړنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخې مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کېږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د یو اثر په هر اړخ پوه شي، او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي.
لکسل کوالی میمونی کامران څخه مننه پدې خبرونه کې بوران دی ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیاوي لري.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې ووري.
دا ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوي. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې برخه لري او یا یې هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښه او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځایشي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدوده وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چېرته لیکوال د خپل وجود دننه اضطراب له لوستونکي سره شریک کړي اغېز به یې زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوانه لیکواله ښکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها له کتاب نه مې هغه څه زده کړل چې کورنۍ مې نه و راته ښودلي، او ځینې وختونه به مې په خپلو خبرو کې د سینوها مثال ورکو. یوه ورځ په بام کې ناست وم، د سینوها ناول وروستۍ برخه مې ولوسته. ماښام و، هوا ورو په ورو تیار کېده. د ناول وروستۍ جملې مې په سختۍ ولوستې. د سینوها کتاب مې بند کړ. دلته هم د تپس په څیر ښایسته شمال و. که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم، خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غره ته مې وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. نری باد به کله کله د ونو خاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېدل. د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم مې راواخیستل. د لیټر د تیرنا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نور مننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام یې درلود، زمان او مکان یې درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سجی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ؟
خاطری خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم. بعضی وخت ډېر تنها اوسم، بعضی وخت ډېر دردمند اوسم، خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نورو سره شریکم. نه پوهېږم، کم غواړم خپله له ما سره او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې بیا خاطره ولیکي؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه ځم کورس ته، کله چې حالات ګورم، د افغانستان د نجونو حالات، بعضې وخت په کورس کې چې کله نجونې ګورم، د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم مخامخ افغانستان، مخامخ غلونه، دې ته چې ګورم کله چې زه زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم، بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورونه ګورم، کله چې هغه د افغانستان حالات هم بيخي هغه منظري غوندي دي. مثلا بعضي منظري بعضي کورونا وایرل بعضي چیټ بعضي نو دا حالات ما زتر دي کولو ته سي نو دا حالات دي چې ذکر کوم.
او انسان چې سلیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فازن تاسو ویل سي لسترګو کار اخلي په سترګو کې صغار وګوري واړه کورونا وګوري بیا مصر ته راتلی چې راځي او څه ولیکه لنور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي. مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی آیا دغه شیان په تاسو خاطره لیکلي؟
داسې شیان مې خوښېږي چې خاطرې ولیکم. خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی، لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې. ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باصره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي، لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو، له دغو په خپلو لیکنو کې ډیره استفاده نه کوو. په نړۍ کې له دغو حواسو استفاده ډیره ده. څرنګه؟ یعنی فکر دی نه کوو دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم داسې په زړه کې در تېر نه شو چې هغه خبره سیمه واورېدله ایغه بار ربان خاطره ولیکله. فرزند ترور کور ته ولاړم، دی غوی پکور کې دا رنګ بوی تو، بیا می دا خاطره را پزړه شو. فکر نه کوي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي؟
دا دې زیات خې زکه چې کله چې ته په دې باندې خاطره لیکې ستا خاطرات من خرزي او باور وکړې زه په دې باندې خپلې خاطرې لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کوم یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطره لیکم. نو مثال په توګه ما سینوها خاطره مې لیکله کې مې هم یادونه کړې ده چې دته هم د سپسیر نری باد و. یعنی بعضی وخت چې کله زه باد یا بعضی وخت هغه د ښکلا دی اوس چې ښکلا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته مې خاطره راولي. یعنی دې باندې باید زه خاطره ولیکم او زیاتره وخت دا خاطره د ډېره زیاته ښکلي کوي. هم زما پلار تل راته وایي چې خاطرې دپاره حس ډېر زیات مهم وي. کله چې ته احساس ولري بیا ډېره ښه خاطره لیکلی شي. نو دا ډېر زیات ښه او زه زیاتره وخت خپلې خاطرې همداسې لیکم. یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا زه ډېره ښه خاطره لیکلی شم هماغه وخت کې.
له ښکلا نور څخه په مننې د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خپرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وي
ټول خر کی شاہان اور تا حیران رام قتل ټول خر کی شاہان اور تا حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لپو گنو د شیوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبل ترا وسمل یار میں تو بل بل دسن دس کنو شگونا جھوٹیا محل گس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کڑام بیل دس کو دشب نم نام خیستا جوڑ کامل نسم پخندا راوڑو زیر گلو ناد چمیل شراب میں اور تور کلیاد کو دبل بل شراب میں اور تور کلیا دو خود بل بل دس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل رنا میں دس
سپوگ مکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظرو خل زر کے گڑے دے دستورو مست سر گے غلے غلے رپے دے رو رو پہ مست راغل د زوانے اورے کبل مست راغل دسوانے اورے کبل سند سپنو شگونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی شاہان اور تائے ران ران قتل